السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت اسیا ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک لري پایل خبرونه کې شي د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقه سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه ولسمشر بایدن ویل چې دای نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فروری د 9 د موافقه په بیا کتنې بوختي نامعلوم وسلول پرون د هلمند په مرکز لشکرګا کې یو قومي مشر وواژه د هلمند ولایتي شورا مشر اتاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د حاجی غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماشم په لشکرګا کې وژل شوی
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه سوي دي
د ځای چارواکو د معلوماتو لمخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمایزو پولیسو قومندان وو د دې حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو یو لسو نوې سرتیری په دنده وګمارل سول د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده دی خو هر ځای کې به خوشاله وو مګر موږ ته وخت نه ورکوم مطمئنه وسیګیا یو لسو نه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه پکتیا هم نسو سره
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست پکتیکا پکتیا لوګر غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري د هند چینای سوپر کینګ لوب ډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیگ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی په پام کې نیولای دی فاروقی په چینای سوپر کینګ لوب ډله کې د جنوبی افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي فاروقی ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیگ تر پیلې دوه مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي فاروقی چې کین لاسې توپ چون کړي تر اوسه په 200 لومړی درجه سیالیو کې لوبېدلې او 22 وکټونه یې اخیستي دي د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
12 دنې نه زته کې
دولس روسي په خو یو څلور تلويش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ دا حقیقت مشته نه وایو چې له دولس روس وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی د د سره څو کتلې نشي ښکاره ده چې دای پټوي د حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غمون کې فکرونه پیدا کوي
نو وایي نو سمه سمه ګروسنه مسله
لیونید وولکوف د غرض ویلی چې ناوالنی لخپل مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري په تیر بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دي چین په بریتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څل کبل بندیزونه ولګول چې پیکینګ په ناوړه ډول د درواغو او غلطو معلوماتو خپرول یادوي چین وایي دغه غلط معلومات د اقلیت ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د چلند په اړه خبره سوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د دې لخوا دغه بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د بریتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول سوي دي دا تحول د چین په شمال ویدیز سیمه شینجان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لقبل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا تازه مورد دی په همدې حال کې سلګونو یغورانو پروند ترکیه په انقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ دوی د چین په شینجانګ سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه بي ثباتونکي اقدام او بلم او وی غندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړلیکونو سرغړونه وچی سیمې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون پنځشنبه وویل داسې نوې جوړ کړې توغندي ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کېدل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی ان ای راپور ورکړی دغه توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ سوي دوه نیم ټنه سروکي یا سرګلولې لېږدولې. د خبرونې د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټه له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لومړی پوري له افغانستانه وزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. زما اراده نسته چې حالت د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووزو خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدت یاروي درې دلیل د دې سبب شوی چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي د دې تایم مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اصله دې دې بیسونه د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکي لارې چې په کوم لارې وزي یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ او کوزي هم یو ځای به وزي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه ووزي او که ووزي څه وخت باید ووزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورمه ورځ د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان پر راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک لري. ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې بر کابل پوهنتون د برید یو اصلي ترانې ولای دی. ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې نیول سوي کس حضرت علي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخو د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي چې پر دې پوهنتون د برید 15 تیریږي خو لا هم ځینې محصلان او استادان د ژورو چاپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
زربای د زنه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل په هنتون د عامه پالیسۍ په هنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل په هنتون په برید کې چې د تیر مریض کال د لړم په 12مه وشوه له خپل شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې 22 تنه نور ووژل شول. نوموړی د 15 میاشتو په تیرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال له بریدګرو په 2 مترۍ کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربۍ ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناست بله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وس دا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر مریض کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او په کې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شوي محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. ښاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر مریض کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو او د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین او اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره له نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګه تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د غبرید دی او د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو 5 ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول. په دوی کې 2 تنه په اعدام او 4 نورې په اوږدمهالې بند محکوم شول. په همدې حال کې بیا حسیب وایي ممکن تر راتلونکي 2 میاشتو پورې د ده د پښو ټپونه ښه شي. خو د هغې ورځې ترخې خاطرې او د ټولګیوالو نشتون به هیڅکله هم د روح او ذهن ارامه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایشت سره نغښتی بولی. که څام تاریخ پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې لکه نوري نړي د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاس وهنو وروسته ډول ډول تبعیض ته د راپورونو پر اساس چې لمن وهل سوی ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي؟ روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوخېزېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام